السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې ورستۍ خبری مجلې ته مو زومیت زهیر مل د رامین کاکړ په تخنیکی ملتیا هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري چې جمهوریت ریاست وایي په غزنی کې د القاعده ډلې یو مهم غړي وشل کېدل د خی چې د ترهګری ګواخ او ترهګر ډلو سره د طالبان وړي کې په خپل ځای دي. د نن ورځې په اوږدو کې د شوی یو مهم پیښو او نورو تودو مسایلو په اړه به مو هم خبر کړو. خو لومړی خبرونه له صالح محمد صالح اورو.
د افغانستان حکومت وایي چې طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي د لندې قوس له وشتمې پولیس د بې اسناده او نامسول سویو موټرو د ضبط پروسه پیلوي. په بیلاروس کې بیا د الکساندر لوکاشینکا خلاف مظاهرې پیل شوې. د افغانستان حکومت ادعا کوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې کې د القاعده شبکې د یو مهم غړي وژل کېدل له طالبانو سره د دې شبکې اړیکې شي. جمهوري ریاست نن په ویلامه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله لیکلي چې ویلي دي د ملي امنیت لخوا د القاعده شبکې د مهم غړي ابو محسن مصري وژل کېدل ثابتوي چې لا هم د تروریزم خطر او له طالبانو سره د تروریستي اړیکو ډلو اړیکې شته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د ابو محسن مصري د وژل کېدو خبر ورکړ چې په وینا یې په حسام عبدالرؤوف هم مشهور وو. ملي امنیت وایي المصري له طالبانو او حقانی شبکې سره نږدې اړیکې درلودې او د دوی جنګیالیو ته یې مالي او لوجستیکي ملاتړ برابروه. دغه کس د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی تر تعقیب لاندې کس وو. وسله والو طالبانو ویلي چې دوی په غزنی کې د وروستیو تحولاتو په اړه څېړنې کوي. وروسته به رسنیو سره څرګندونې کوي. د هغې موافقې له مخې چې طالبانو له واشنګټن سره په دوحه کې لاسلیک کړی دغه ډلې تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کولو ژمنه کړې ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي د لندې قوس له وشتمې پولیس د بې اسناده او نامسول سویو موټرو د ضبط پروسه پیلوي. د دغه دفتر ویان رضوان مراد نن په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د دغو موټرو د ضبط او مسول پروسه د روانې شنبې پیل او د لندې تر وشتمې دوام کوي.
کچیرته له دې نیټې وروسته بیا هم یو کلی او یا بې اسناده موټر د کابل په سرکونو او یا په ولایتونو کې لیدل کیږي نو د پولیسو لخوا نیول کیږي او ستاسې موټرې به د پولیسو ته د ګزمو لپاره ورکول کیږي او یا به لرې پرتو سیمو کې پولیس ترې استفاده کوي.
تر دې مخکې شکایتونه وو چې په بېلابېلو جنایي پیښو کې له بې اسناده موټرو کار اخیستل کېږي. په کابل کې د امنیتي پیښو تر زیاتېدو وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپله د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د پکتیکا د پولیسو ویان وایي نن په مرکز شرنه کې د یو کور مخې ته د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنې کې څلور ماشومان ووژل شول. شاه محمد آریان رسنیو ته وویل چې په وژل شوو کې یوه نجلۍ او درې هلکان دي.
بعد بختانه په وړو ماشومانو باندې چاودنه کړې ده او څلور تنه ماشومان ځای پر ځای شهیدان کړي دي.
د پکتیکا د پولیسو ویان وایي وسله والو طالبانو درې ورځې مخکې دغې کورنۍ ته خبرداری ورکړی و چې له دې کلي کډه وکړي. چارواکو نه دي ویلي چې د دې خبرداری علت څه وو. وسله والو طالبانو هم څرګندونې نه دي کړې. بلخوا د پکتیا سرپرست امنیه قمندان وایي چې د ترور د یوې ډلې دوه غړي وژل سوي او یوې ژوندی نیول سوی. لطفالله کامران رسنوي ته وویل چې دغه کسان نن ماپښین ناوخته په مرکز ګردیز کې د یو پولیس تر وژنې وروسته د تېښتې په حال کې و چې پولیسو په نښه کړل.
برخورد په نتیجه کې دوه نفره ووژل شو. د مقاومت په نتیجه کې یو نفر ژوندی ګیر کړ. لغه خپل ټول اسباب او اسلحه سره چې دوی کوم بې صدا توپنچې لرلې.
د پکتیا سرپرست امنیه قمندان ادعا کوي چې دغو کسانو په زیاتو بریدونو او جنایي پیښو کې لاس درلود. بلخوا د کندهار پولیس وایي د هغو کسانو د موندلو هڅې پیل سوي چې د یوې ښځینه پولیسې په وژنې کې لاس لري. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې پر دې پولیسې نن په کندهار کې حمله وسوه.
زموږ یوه سرتیره پولیسه چې په محبس کې دنده درلوده د وسلوال ترهګرو لخوا ویشتل شوې او په شهادت رسېدلې ده. موږ هڅې روانې دي چې وسلوال ترهګر ژر تر ژره ونیسو او قضایي ارګانونو ته معرفي کړو.
د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په غور ولایت کې تر زرو کیلوګرامو زیات بېلابېل نشه یي مواد وسوځول سول. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي دغه مواد له 1390 لمریز کال راهیسې په بېلابېلو ساحو کې نیول سوي وو. د غور ولایت امنیه قمندان وحیدالله نظامی نن رسنیو ته وویل
له 1390 څخه تر 1399 کال پورې تر زرو کیلوګرامو زیات مخدر مواد نیول شوي وو چې نن مو وسوځول او عاملان یې په زندان کې دي.
امنیه قمندان ونه ویل چې د دغو نشه یي موادو په تړاو دقیقا څو کسان نیول سوي دي. د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د الکساندر لوکاشینکو د واکمنۍ پر ضد په لسګونو زره کسان په لاریونونو کې برخه اخلي. دا مظاهرې د کورنیو چارو وزارت له هغه خبرداري سره سره ترسره کیږي چې خلکو ته ویلي وو په هغو مظاهرو کې چې له مخکې اجازه نه وي اخیستل شوې برخه وانه اخلي. نن هغه مهلت پای ته رسیږي چې اپوزیسیون له واک څخه د لرې کېدو لپاره لوکاشینکو ته ټاکلی وو. وروسته له هغې چې د اګست میاشتې د نهمې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې الکساندر لوکاشینکو چې له 1994 میلادي کال راهیسې په واک کې دی ځان ګټونکی اعلان کړ په دغه هیواد کې مظاهرې روانې دي. په اوکراین کې نن خلک په محلي ټاکنو کې خپلې رایې کاروي. دغه ټاکنې د انتخاباتو د هغې نوي قانون له مخې کېږي چې له مخې له مرکزه واک تر ډېره د محلي حکومتونو مشرانو ته لېږدول کېږي. دغه ټاکنې د اوکراین په معاصر تاریخ کې خورا با اهمیته ګڼل کېږي. او په اروپا دغه راز امریکا کې لا هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبرداری ورکړی و که څه هم محلي حکومتونو د دې وایرس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره تازه اقدامات کړي خو بیا هم په چټکۍ د وایرس خپرېدو روغتیایي سیستمونه اغېزمن کړي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 2.4 میلیونه او 6 لکو اوښتی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل آسمان شین د تودوخی لوړه درجه 19.4. هرات کې به هم آسمان شین وي د تودوخی لوړه درجه 23.2. کندهار آسمان شین د تودوخی لوړه درجه 21.9. مزار شریف آسمان شین د تودوخی لوړه درجه 23.6. او جلال آباد کې به هم آسمان شین وي د تودوخی لوړه درجه 23.5.
ازادي رادیو تغواگیا از د اف ام 100.15 او منځنۍ سپه 12.9 باندې موږ اوریدلای شئ. جمهور ریاست د افغان ځواکونو لخوا په غزنی کې د هند نیمه وچه لپاره د القاعده ډلې د مسؤول ابو محسن المصري وژنه ستایي خو پر طالبانو تور لګوي چې لا حمله تر هغه وروډلو سره اړیکې پالي. نږدې 2000 دیني عالمانو نن د قدرت ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې روانه جګړه حرامه وبلله او هر څه ژر یې د درېدو غوښتنه وکړه.
نو د چوکیو په خاطر باندې، د سلیقوي تعبیرو په خاطر باندې، په اجتهادي مسایلو کې د افغانستان د ولس وینه حرامه ده چې توی شي.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار قطر ته د یو شمیر نورو ګوندونو سره یو ځای د یو بل پلاوي د لیږلو خبره کوي او وایي د قطر په مذاکراتو کې یوازې باید نوي حکومت ته د واک په لیږد او اوربان خبر شوی وای.
د اوسني حکومت نه اقتدار یو نوي حکومت ته انتقال وکړ، دوهم اوربان.
او له هیواده د باندې به واوري چې د اټومي وسلو د بندیز لپاره د یو نوي نړیوال تړون عملي کول به د راتلونکي جنوري میاشتې په وروستیو کې لازم شي. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په غزنی کې د القاعده شبکې د یو مهم مشر وژل کېدو ثابته کړه چې د ترهګرۍ ګواښ او له ترهګرو شبکو سره د طالبانو اړیکې لا هم پر خپل ځای دي. دا خبرې نن یکشنبه د جمهور رئیس غنی په حواله د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې لیکلي دي. جمهوري ریاست وروسته تر دې رات څرګندونې کوي چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وویل د دوی ځانګړو ځواکونو په غزنی کې د القاعده شبکې یو مهم مشر ابو محسن المصري وژل دی. صفی الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
د هند نیمه وچې لپاره د القاعده شبکې مرستیال ابو محسن المصري چې د امریکایانو د وژلو لپاره په پلان جوړونې تورن و وژل شوی دی. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی د معلوماتو له مخې د المصري اصلي نوم حسام عبدالرؤوف و او په مصر کې زیږېدلی و. د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د دوی ځانګړو ځواکونو په غزنی ولایت کې د هند وچې لپاره د القاعده دوهم کس ابو محسن المصري وژلی دی. تازه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د افغان امنیتي ځواکونو په لاس د القاعده شبکې د مهم مشر د وژل کېدو ستاینه کړې ده. د ولسمشر غنی په حواله جمهوري ریاست یکشنبه په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د افغان ځواکونو له لوري د القاعده تروریستي شبکې د دغه مهم غړي وژل کېدو دا ثابته کړه چې د ترهګرۍ ګواښ او له ترهګرو شبکو سره د طالبانو اړیکې لا هم پر خپل ځای دي. ولسمشر غنی زیاته کړي طالبان باید عملاً د افغانستان خلکو، دولت او نړیوالو ته دا ثابته کړي چې د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو شبکو او ګروپونو سره اړیکې پرې کوي، له جنګ او تاوتریخوالي لاس اخلي او د دایمي اوربند په منلو سره په هیواد کې د تلپاتې او باعزته سولې د تأمین زمینه برابروي. د غزنی سیمه ییز چارواکي د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د ابو محسن المصري د وژل کېدو په اړه پوره معلومات نه لري، خو یوازې تاییدوي چې د اندړ ولسوالۍ په دریو سیمو کې پوځي عملیات شوي. د غزنی د والي ویاند واحد الله جمعزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د تیرې پنځشنبه او جمعې په ورځو کې افغان هوایي ځواکونو خاص قطعات و عملیات درلودل. د اندړ ولسوالۍ د کنسا پوځینو نورو سیمو کې شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي وو. دا خبره چې د اوس د محسن المصري په نام باندې القاعده شبکې مهم غړی یا دوی مثلا په افغانستان کې چې د ډرون الوتکې یا د نورو شیانو مسؤول وو، په دې باندې تر اوسه پورې موږ معلومات نه لرو.
د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په غزنی کې د وروستۍ پیښې په اړه پلټنې کوي او د راپورونو د کروالي یا ناسموالي په اړه به وروسته له رسنیو سره خبرې وکړي. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی د حسام عبدالروف یا ابو محسن المصري نوم د هغو خطرناکو ترهګرو تور لیست ته اچولی و چې د اف بی آی د ترتیب په اساس یې د نیولو، وژلو یا معلوماتو لپاره سخته اړتیا لیدل کېده. د امریکایي ادباو د وژنې لپاره د دسیسو او د بهرنیو ترهګریزو سازمانو د سرچینو او امکاناتو د جوړولو په تور محکوم وو. د نیویارک یوې محکمې د 2013 کال په ډسمبر کې د حسام عبدالروف د نیولو حکم هم ورکړی و. په اف بی آی کې د ترهګرۍ ضد ځواک ډلې غړي تیرنس میګي د اف بی آی په ویب پاڼه د حسام عبدالروف یا ابو محسن المصري په تړاو په خبرو شوي معلوماتو کې داسې ویلي،
دیت سباندې دوه لسیزو راهیسې له القاعده شبکې سره وو. په رسنوي کې د القاعده د اجنډا وو د پراخولو په تړاو فعالیت درلود.
په غزنی او غالبا هغه سیمه کې چې طالبان پرې ولکه لري، د القاعده شبکې د دغه مهم مشر وژل ښایي د امریکا د دفاع وزارت د اګست میاشتې د هغې ادعا اثبات وګڼل شو چې ګواکې طالبان له القاعده سره اړیکې لري. طالبانو هغه وخت امریکا د دفاع وزارت پنټاګان ادعا بې ځایه بللې وه. اندړ او د غزنی څو نورې ولسوالۍ له ډیرو کلونو د طالبانو په واک کې دي او دولتي حاکمیت پکې په نشت حساب دی. په غزنی کې د القاعده شبکې دا مهم مشر داسې وخت وژل شوی چې امریکا په افغانستان کې د القاعده په وړاندې په تیره نږدې شل کلنه جګړه کې ځان بریالی بولی.
دا د هغه مسایلو د واقعیت پیژندل دي چې امریکا ترلاسه کړي. نن ورځ له 200 کم القاعده په افغانستان کې پاتې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې څه وخت مخکې د اتلانتیک شورا سره په یو ویډیوي مرکه کې د القاعده شبکې او نورو اړوندو مسلو په اړه خبرې کولې. طالبان چې رژیم یې په 2001 کال کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن او نورو ترهګرو د ساتلو په خاطر د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په بریدونو کې ړنګ شو، لا هم له دې ډلې سره په اړیکو تورن دي. امریکا له طالبانو سره تر نږدې دوو لسیزو جګړو وروسته بالاخره سږ فبروري تړون وکړ او په دې بدل کې چې له افغانستانه به ټول بهرني ځواکونه وځي، له طالبانو د څو نورو غوښتنو تر څنګ دا ژمنه واخیسته چې القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي. که څه هم طالبان ځان د دوهې تړون ته متعهد بولي، خو امریکایي چارواکو او د امریکا د لوی متحد ناټو تړون سرمنشي یون ستولتنبرګ د جمعې په ورځ له دې ډلې غوښتي چې له القاعده سره اړیکې پرې کړي او د دوهې په تړون کې په خپلو ژمنو ودرېږي.
اوریدل مو چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي په غزنی کې د القاعده شبکې د مهم مشر وټل کېدو ثابته کړه چې د ترهګرۍ ګواښ او له ترهګرو شبکو سره د طالبانو اړیکې لا هم پر خپل ځای دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست هم د اکشن بي پورس په اعلامیه کې ولیکل، المصري د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې واژلای. د ملي امنیت د ریاست په اعلامیه کې د دې عملیاتو وخت نه دی په ډاګه شوی، خو زیاته کړې ده چې المصري د طالبانو او حقانی شبکې سره نږدې اړیکې جوړې کړې وي او د دوی وسلوالې تمویلول. د ملي امنیت د ریاست په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د القاعده شبکې دې مشر اوږده کلونه د طالبانو تر چا تر لاندې د ډیورنډ کرخي اغاړه او یا هم د نن افغانستان کې پټ ژوند کاوه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په خپلې تازه اعلامیه کې ابو محسن المصري په اړه ویلي، نوموړی د 2014 کال راهیسې د القاعده د مرکزي شورا غړیتوب ترلاسه کړ او تر هغې مخکې هم د القاعده له مشرانو لکه عبدالله عظام، اسامه بن لادن او ایمن الزواهری سره نږدې اړیکې درلودې. د افغانستان د ملي امنیت په خبره ابو محسن المصري تر 2015 میلادي کال پورې د القاعده شبکې د مطبوعاتو او تبلیغاتو مسؤول هم وو. په کابل کې نږدې 2000 دینی عالمانو نن د یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د قدرت ترلاسه کولو لپاره روانه جګړه حرامه وبلله. دوی پر افغانانو او طالبانو غږ وکړ چې دواړه لوري باید د اسلامي حکومت او بهرني ځواکونو پر وتو هوکړه وکړي او له نورو بې ځایه مواردو تیر شي. دا علما په داسې حال کې غونډه جوړوي چې د افغان سولې لومړنیو خبرو د پایلېدو میاشتې کې خو لا هم په طرزالعمل او کاري اصولو هوکړه نه ده شوې. نور حال د دې نادر پر راپور کې
د کابل لوی جرګې تالار نږدې 2500 افغان علما راټول شوي ترڅو د افغان سولې بهیر څخه ملاتړ وکړي او د جګړې ښکېلو لورو ته خپل وړاندیزونه وړاندې کړي. دا دینی علما وایي په افغانستان کې روانه جګړه چې د قدرت ترلاسه کولو په موخه ده حرامه ده، نو باید طالبان او افغان حکومت دې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دغه عالمانو له ډلې عبدالقهار عابد وایي د افغان حکومت او طالبانو مرکچی پلاوی باید پر اسلامي حکومت او له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو هوکړه او له بې ځایه غوښتنو تیر شي.
واضح ده چې جګړې افغانستان کې زموږ نه قرباني اخیستې او اخلي، نو د چوکۍ په خاطر باندې، د سلیقوي تعبیرو په خاطر باندې، په اجتهادي مسایلو کې د افغانستان د ولس وینه حرامه ده چې تویش مذاکره ته چې کله کښېناستو بیا به جګړه نه کوو، بیا به خبره کوو، بیا به تفاهم کوو.
دې ناسته کې دینی علماو ټینګار وکړ چې دواړه لوري باید د بین الافغاني خبرو لپاره له چمتو شوي فرصته ګټه واخلي. د علماو دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې دوحه کې د افغانانو خپلمنځي خبرو د پیل لپاره پر لومړنیو خبرو لوونیو بحثونو وروسته لا هم هوکړه نه ده شوې. د طالبانو او افغان حکومت مرکچی پلاوي ترمنځ د اختلافي مواردو څخه یو هم د طالبانو لخوا د بین الافغاني خبرو اساس د دې ډلې او امریکا ترمنځ لاسلیک شوې هوکړه ده. هغه څه چې د افغان حکومت پلاوی نه مني. خو د افغانستان علماو سرتاسري ناسته کې یو شمېر دینی علما وایي چې د افغانانو خپلمنځي خبرو د مخته وړلو لپاره د طالبان او افغان حکومت یو هم باید له امریکا سره پر شویو هوکړو ټینګار ونه کړي. دینی عالم حبیب الله حسن وایي افغان علما چمتو دي چې د دواړو لورو ترمنځ د قرآن او سنت د اصولو پر اساس پریکړه وکړي.
ما امروز از آدرس کتاب الله و سنت رسول الله،
نن موږ د خدای د کتاب او د رسول د سنت له ادرسه، د مدرسو له ادرسه، د منبر او جماعت له ادرسه دلته غږ پورته کوو چې دواړه لوري د افغان ملت په وینه تویولو اخته دي. راشي قرآن او سنتو ته تسلیم سي. دا جګړه هیڅکله هم په تابوت نه تمامیږي.
په همدې حال کې افغان حکومت وایي روانه جګړه د طالبانو لخوا پیل شوې ده. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان داوا خان مینپال ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي افغان حکومت او متحدینو یې په وار وار په طالبانو غږ کړی چې یاد جګړه ودروي.
اوریدل مو چې په کابل کې نږدې 2000 دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د قدرت ترلاسه کولو لپاره روانه جګړه حرامه بللې او له دواړو لوریو یې غوښتي چې یوې هوکړې ته سره ورسیږي. خو بل لور ته بیا د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي د قطر په مذاکراتو کې یوازې باید نوي حکومت ته د واک په لیږد اوربند خبرې شوې وای چې داسې ونه شول. ښاغلی حکمتیار دا څرګندونې د اکشن بې پروس پاکستان ته له درې ورځني سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وکړې او ټینګار یې وکړ چې د دوحې مذاکرات ته له نورو سیاسي ګوندونو سره یوځای لا مذاکراتی پلاوی لیکي. خو د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی د ګلبدین حکمتیار سرګندونو ته په جواب کې په خپل ټویټر باندې لیکلي حکمتیار په تیرو څلورو لسیزو کې د قدرت پر سر د نظامونو سره د مخالفت او یادو سرګندونو پرته افغانانو ته بل پیغام نه لري. رحمت الله افغان د ګلبدین حکمتیار د سرګندونو جزئیات ورته د حکومت خبرګون په راپور کې راغړلی.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې په دوحه کې روان مذاکرات یوازې د ارګ او طالبانو ترمنځ دي. ښاغلی حکمتیار د پاکستان له سفر وروسته د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل دوی او نور سیاسي ګوندونه چمتو دي چې قطر ته د مذاکراتو لپاره جلا پلاوی ولیږي.
موږ هم او ډېر نور هغه ګوندونه هم چې د دولت کې داخل نه دي، شامل نه دي، یا د دولت په پالیسي او سیاستونو باندې اعتراض لري، سوله غواړي، د جنگ مخالف دي، هغوی هم دې ته مجبور شوي دي چې په مستقله توګه له طالبانو سره مذاکرات موږ به دا کار کوو. امید دی چې دا مذاکرات ډېر مهمت ثابت شي، د سولې دا بهیر نور هم ګړندی او تسریع شي او په یو نتیجه منتج.
ښاغلی حکمتیار زیاته کړه چې په قطر کې د کابل د حکومت او طالبانو ترمنځ په روانو مذاکراتو کې باید دوه موضوعات اوربند او د اوسني حکومت واک لیږد او نوي حکومت په ایجنډا کې شامل وای، ځکه د ده په وینا طالبان اوسنی حکومت او دا لوری بیا اسلامي امارت نه مني. ښاغلی حکمتیار ټینګار وکړ چې امریکا باید له طالبانو او د کابل له حکومت سره په کړیو ژمنو عمل وکړي او له ژمنې سره سم ځواکونه له افغانستانه وباسي. ګلبدین حکمتیار وویل چې پاکستان ته د سفر پر مهال د دغه هیواد له لومړۍ درجه مسؤلینو یې ډاډ ترلاسه کړی چې د سولې له بهیر سره به صادقانه مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار تېره اونۍ په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی و چې د خپل سفر پر مهال یې د پاکستان د ولسمشر د دغه هیواد له صدراعظم بهرنیو چارو وزیر د پارلمان له رئیس او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره کتلی دي. ښاغلی حکمتیار په پاکستان کې رسنیو سره خبرو کې ویلي د افغانستان اوسنی حکومت د سولې مخالف دی او پر ځای باید یو بل حکومت راسي چې خپلواکي او د هغه په خبره د چا لخوا تپل سوی او لاسپوڅی نه وي. د ګلبدین حکمتیار د غوڅرګندونو په افغانستان کې د بیلابیلو اقشارو پراخ برګونونه راوپارول او هغه یې وغندلې. خو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي حکومت سیاسي ازادیو ته ژمن دی. دغه ښاغلی چې هدف یې حکمتیار په تیرو څلورو لسیزو کې د قدرت پر سر نظامونو سره د مخالفت او یادو څرګندونو پرته افغانانو ته پیغام نه درلود او خلک د دا ډول څرګندونو په وړاندې بې تفاوته دي. افغان حکومت له دې وړاندې هم د موقت حکومت د رامنځته کېدو په اړه هر ډول څرګندونې رد کړې وې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې او نجات شورا رئیس قاضي ګلرحمن وایي افغانان باید د سولې په مذاکراتو کې په یوه خلو د سولې پر راتګ تمرکز وکړي.
ډېر کم فرصت راته پاتې دی او ډېر وخت هم د لاسه ورکړ، دا لوی چانس دی. د دې نه باید حاجي اعظمي استفاده وکړو، په یو افغاني لاره باندې سره سلا شو. دا دغه فرصت که رانه بیخي د لاسه ځي، خو نتیجه معلومه ده. ډېر شدید جنګونه دواړو جبو کې افغانان وژل کېدل، نور ملکی افغانان وژل کېدل، افغانستان ګډ کور د ټولو ورانېدل.
په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوو د تماس ډله له تیرو شاوخوا څلوېښت ورځو راهیسې بین الافغاني مذاکراتو ته د چمتووالي لپاره په خبرو بوخته ده، خو لا هم په خبرو کې څرګند پرمختګ نه تر سترګو کېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې د پاره د هیلو سره سره د کابل د دشتي برچی سیمه کې د تیرې ورځې د ځانمرګي برید کې د وژل شویو شمیر څلېرویشت او د ټپیانو شمیر شپېدو تنو ته رسېدلی دی. د دې برید پړه د عایشې ډلې منلې ده. د دې برید ټول قربانیان ملکي وګړي او زده کوونکي دي چې نن یې جسدونه د کابل په بیلابیلو سیمو کې خاورو ته وسپارل شول. فریدالله سعادت په دې اړه راپور لري.
آی بچه ام نزد سال آبه آمده گی پایین دنو بگنده
دا د سید حادی موسوی عمر خوړلې مور ژړا غږ دی چې د خپل ځوان زوی په ویر ژاړي. سید حادی موسوی چې نولس کلن و تیره ورځ د کابل په دشتبرچي کې د کوثر په نوم یو ښوونیز مرکز کې د انتحاري حملې په پایله کې ووژل شو. دی تازه له ایران افغانستان ته راستون شوی و. د دولسم ټولګي زده کوونکی و او څو میاشتې وړاندې کوژده کړې وه. ورور یې علي موسوی چې د جنازې مراسمو ته راغلی وایي چې کورنۍ د غم په ټغر ناسته ده.
تازه کوژده کړې وه، له مرګ وروسته مې کورنۍ د غم په ټغر ناسته ده او ټول خفه یو. له حکومتي چارواکو غواړم چې د سولې په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي، ځکه ټول خلک د سولې غوښتونکي دي.
له سید هادی موسوی سره یو ځای د یو بل ځوان عبدالمجید میرزایی جنازه هم د کابل په چل دختران هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. سید یوسف هاشمی چې له نږدې خپلوانو څخه دی وایي چې عبدالمجید په زده کړو بوخت و او هیڅ ګناه یې نه درلوده. نوموړی پر حکومت او امنیتي ادارو نیوکه کوي چې آن په مرکز کابل کې هم د امنیت نیولو وړتیا نه لري.
محصل بودن برای تحصیل کردن، فقط گناهشان این تحصیل بودن.
دا ټول محصلین و گناه زدکړه کول و ترهګر ډلې راغلی او دا ځوانان په وینو ولړل. له حکومت نه هیلی شوی یو، ځکه زموږ د امنیت خوندیتوب ته پام نه دی کړی.
د افغانستان کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په دې پیښه کې څلورش کسان وژل شوي او اووه پنځوس نور ټپیان شوي دي. داعش ډلې د دې برید پړه پر غاړه اخیستې ده. دوه کاله وړاندې هم د کابل په دشتبرچي کې د موعود په نوم په یو ښوونیز مرکز ورته برید ترسره شوی و چې پکې پنځوس کسان وژل شوي وو او اویا نور ټپیان شوي وو. داعش ډلې د هغه برید پړه هم پر غاړه اخیستې وه. د کابل ښار اوسیدونکي پر حکومت نیوکه کوي چې ګواکې د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي او ورځ تر بلې په کابل ښار کې امنیتي وضعیت خرابیږي.
مننه چې آزادي رادیو اوري.
افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره د ایراني چارواکو وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې وایي افغان حکومت د لویو ملي پروژو د بشپړېدا لپاره د هیڅ چا او د هیڅ هیواد تر فشار لاندې نه راځي. د دې ادارې مسؤلان وایي اوبه د افغانستان دي او پرې د بندونو جوړول هم د افغانانو قانوني حق دی. دا څرګندونې وروسته تر دې کې چې د ایران د اوبو چارو تخنیکي کمیټې وغړي وروستیو کې ویلي که کمال خان بند جوړیږي له افغانستان څخه ایران ته تلونکې اوبه په دې هیواد کې درېږي چې دا چاره به د اوبو په برخه د ایرانیانو ستونزې 15% ډېرې کړي.
د ایران د اوبو د تخنیکی کمیټه غړو په خپل تازه څرګندونو کې د کمال خان بند جوړیدو په اړه اندېښنې ښودلې. د دې کمیټې یو غړي تیر ورځ د یوې غونډې پر مهال د دې هیواد د اوبو انرژي وزیر ته په خپلو خبرو کې وایي د کمال خان بند په جوړیدو دی او که دغه بند جوړ شي هغه اوبه چې ایران ته بهیږي له دې وروسته به دغه اوبه هم بند شي.
د کمال خان د بند چارې تقریبا په خلاصېدو دي. د دې بند جوړېدل یانې د اوبو مخه نیول دي. هغه 850 میلیونه متره مکعب اوبه چې موږ پرې 850 میلیونه ډالره پانګونه کړې دې بند په جوړېدو سره به موږ له دې اوبو محروم پاتې شو.
ایرانی چارواکو د افغانستان د اوبو په اړه دا څرګندونې داسې مهال کړې چې وړ مورز ایران سره په پوله پروت نیمروز ولایت کې نامعلوم وسلوالو د کمال خان بند پر ساتونکو حمله کړې چې له عمل شپږ تنه وژل شوې دي. د افغانستان د عامه ساتنې ملي تصدۍ دغه حمله د وسلوالو طالبانو کار بللی خو طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. د افغانستان د اوبو د مدیریت په اړه د ایران څرګندونه لومړنۍ نه دي بلکې دغه هیواد چارواکو له دې وړاندې هم بار بار په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړولو په اړه غبرګون ښودلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له هیواده د باندې دا چې د اټومي وسلو د بندیز لپاره د یو نوي نړیوال تړون عملي کول به د راتلونکي جنوري میاشتې په وروستیو کې لازمي شي. له دې مخکې 49 هیوادونو د دې تړون هوکړه تصویب کړې وه او اوس تازه هندوراس 50 هیواد شو چې دا موافقه یې تایید کړه. د ازادي راډیو د مرکز خبری څانګه پرې راپور لري چې جزئیاتي اسدالله لودین راوړي.
ملګری ملتونه وایي د اټومي وسلو د بندیز نړیوال تړون عملي کول به درې میاشتې وروسته د راتلونکي جنوري میاشتې له 22 لازمي شي. دغه خبره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویان په یوه اعلامیه کې تایید کړې ده. د دغه تړون هوکړه د اکتوبر په 24 هندوراس هم تصویب کړه او دا په دې معنا چې نوې ورځ وروسته به لازم الاجرا کیږي. د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر پیټر ماور دا کار د بشریت بریا یاده کړې ده. د تړون د لازمي کېدو خبره د اټومي وسلو د لمنځه وړو نړیوال بنسټ آی سی ای این هم کړې ده. د دغه بنسټ اجرایی مشر بیاترز فین چې اطلاعات 2010 کال کې د نوبل جایزه هم ګټلې و ویلي د اټومي وسلو د بندیز تړون داسې مهال لازمي کیږي چې د جاپان پر هیروشیما او ناګاساکي ښارونو د امریکا د اټومي برید 50 کاله پوره شول. میرمن فیل ویلي سږ کال د ملګرو ملتونو هغه سازمان هم 50 کلن شو چې اټومي بې وسلې کولې له بنسټیزو کارونو څخه و. د دې په وینا ده چې 500 هیوادونو د اټومي وسلو د بندیز تړون تصویب کړی په دې معنا ده چې اټومي وسلې نه یوازې غیر اخلاقي بلکې ناقانونه کار دی. د اټومي وسلو د بندیز د نړیوال تړون طرحه 2010 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 122 هیوادونو په تایید تصویب کړه.
شاید د ډیرو لپاره یو وخت افرید خندونکو یا کمیډي فلمونو لیدل وی کې مینوال یاس نواوري چې بورات تو کمیډي فلم 13 اونۍ ننداري ته وړاندې شو. بورات د یو قزاقستاني جورنالیست لاجیبو کې سوپی خو ډک کمیډي فلم دی. جزئیاتي سفی الله ستانکزی راوړي.
د بورات په نوم یو فلم په 2008 کال کې جوړ شوی و چې ګڼو خلکو خوښ کړ او دا د 14 کلونو وروسته دویم فلم راووت. دا فلم هم بورات نومیږي. ساشا بارن کوهن چې د انګلستان او هالیوود سینما مشهور او پیژندل شوی لوبغاړی دی د بورات په نوم د یو قزاقستاني ژورنالیست او مستند جوړونکي رول ادا کوي. د فلم کیسه داسې ده چې قزاقستاني ژورنالیست او مستند جوړونکی بورات چې امریکا ته په لومړي سفر سره د خپل هیواد او خلکو نوم په نادیدګیو او مسخره کارونو بدوي باید په خپل دویم سفر کې بیرته د وطن او خلکو نوم روښانه کړي. بورات په دې سفر کې بیا هم ګلان کوي داسې چې غواړي ټرمپ ته رشوت ورکړي او خپل لور د ټرمپ مرستیال مایک پینس ته ورواده کړي. د برات په دواړو دغو فلمونو کې لوبغاړی په قزاقستان کې د ټولنې ټول عیني واقعیتونه چې رژیم څومره په خلکو محدودیت وضع کړی او څه ډول واک چلوي یو په یو په کمیډي ژبه بیانوي. ساشا بارن کوهن په خپلو مرکو کې ویلي چې د قزاقستان چارواکو د ده د فلمونو د کم اهمیت ښودلو لپاره میلیونونه ډالره په تبلیغاتو لګولي دي. قزاقستان د منځنۍ آسیا له هغو هیوادونو بلل کیږي چې پکې د بیان آزادي محدوده ده او خلک پکې آزادانه سیاسي فعالیتونه نشي کولی.
ډیره مننه چې راسره یاست او ازادي راډیو اوري. په خپرونې د پای په شیبو کې وروسته نیم ساعت په دری شبه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبری موضوعات نظیفه مه